نو بدل شوی خلک پارکونو ته د تفریح لپاره ورزی خو نظافت نه مراتوي او د پارک بیرته ترمیم د لپاره ټیکټ نه ورکول کیږي. زموږ همکار په یو شمیر دغه پارکونو ګرځیدل او په اړه یو رپورت جوړ کړی. د الیاس تایی دا رپورت او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
د هلمند د مست سین په څنګ کې د ملت بابا په نوم په څلوېښت جریب ځمکه کې جوړ شوی پارک د تندې او نه پاملرنې په خاطر د وچېدلو په حال کې دی. پوره لس کاله وړاندې د دغه پارک چارې د هپکو موسسې لخوا د برېټانیا د پراختیایي ادارې په مالي مرسته پیل شوې، د دې لپاره چې د کلونو اوږدو ناامنیو په منځ کې د پراته ښار لشکرګاه اوسېدونکي ورسي او خپله دمه راسته کړي. خو په پارک کې داسې ځایونه هم شته چې حتی د جوړېدلو وروسته هم نه دي اوبه سوي او کثافات یې نه دي جمع سوي. د پارک په وړو وړو وچو چمنونو کې د ښار او شاوخوا ماشومان د کرکټ او فوټبال لوبې کوي. اوسپنیزې زنګوګانې ماتې سوي او د ټالونو ځنځیرونه شلېدلې دي. زه د پارک په منځ کې د یوه خالي هاوس تر څنګ ولاړ یم، کوم چې د هلمند د سیند تر څنګ د اوبو خالي خو د کثافاتو او انساني فاضله موادو ډک دی. دلته راتلونکي سیلانیان پر حکومت له دې امله چې پارک ته پاملرنه نه کوي نیوکه کوي او عام وګړي د نظافت په نه مراعت تور نه وي.
نه مې زین لا کاغذان د شان چولې د سپکاران نه لري او دا موږ د خواهش لرو چې د سپکاران راشي، باید د کاغذان ټول کې د پارک نظم وساتي. اوس د زنګوي تصوین د زنګوي ګرده ماتې زنګوي نسته د شی نسته توګه ونې ګرده وچې دي. دا
زبیحله زه دا نظر لرم چې دوی باید دا پر وخت اوبه کړي او سپاکاري پر وخت اوبه کړي او د زنګوي د کوچنیان راځي دا پارک د میلې دپاره د زنګوي باید ورته منظمې سي او کار یې برابر سي.
د هلمند سیند پر لویدیځه څنډه پروت دغه پارک باندې شپاڼس لک امریکایي ډالره لګښت راغلی دی. د هلمند سیند پر ختیځه غاړه د لشکرګاه ښار خواته بل پارک هم په ورته ستونزه کړي. دا پارک که څه هم وخت په وخت وبېږي خو د کثافاتو او فاضله موادو تر څنګ ځینې پلاستیکي توکي او خلطې پکې لیدل کېږي چې اقلیم او آب و هوا ته زیان رسوي. د میرویس نیکه په نوم دغه پارک باندې شاوخوا پنځه لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دولت د مقام په څو مترۍ کې یاد پارک ته هر ورځ ډلې ډلې ځوانان راځي. ځینې میوې خوري، ورک بازی او سترنج لوبه وي، خو ځینې په رنګ رنګ لباسونو کې فوټبال کوي چې د ښار د اوسېدونکو په خبره د پارک چمن او نظم زیانمنوي. په هلمند کې د پارکونو او ځنګلونو مسؤول اکرام الدین نیازی وایي د کرهنې ریاست د پارکونو د احیا او مراقبت لپاره بودیجه نه لري. هغه ژمنه وکړه چې که تشکیل پراخ سي د پارکونو به په منظم ډول ساتنه کیږي.
د جغرافیې له نگاهه دا په داسې یو ساحه کې ده چې یو طرف ته ښار دی، د هلمند رود دی، ځنګل دی، نوې بغداد ده. په خپل موقعیت کې دا یو خاص اهمیت لري په د هر نگاهه، ځکه دغه د هر خواته سرسبزي ده. متاسفانه چې هر خواته اوبه دي، مګر بیا هم دی پکښې وسته، خو هغه د بعضې مشکلاتو په اثر باندې توجه غواړي.
په لشکرګاه کې د ډېرو پارکونو ځکه چې په اصل کې په ښاروالۍ پورې تړاو لري تورې پاتې دي یا څو کاله وړاندې د یو شمېر زور ځواکو لخوا غصب شوي دي. د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي هغه پارکونه چې ځمکې ثابتې دي په راتلونکي لمریز کال کې د خپلو عوایدو په مټ آبادوي، او هغه چې غصب شوي دي د هغو په بیرته اخیستلو بوخت دي چې څه وخت به ونیسي. په لشکرګاه ښار کې د ملالۍ په نوم د ښځو دپاره یوازنی پارک چې د برېټانیا د پراختیایي ادارې لخوا جوړ شوی دی بیخي د سکوت په حال کې دی. ویل کېږي دغه پارک د اوبو د غیر منظم سیستم او نه پاملرنې او مراقبت له امله خراب شوی دی او د سیلانیانو پر مخ تړلی دی. همدلی استی د ازادۍ راډیو هلمند.
آزادی رادیوی مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروان خبرونه کې ل ډراما لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري. غزن نیازی خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیا رغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی سل کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیا رغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سبک چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی وو بیا رغول کیږي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقاو وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت د نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې 240 خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیږدونې د کار په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیږدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. دغه راز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپلو اړوندو ادارو د فعالیتونو رپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر خپلې نظریه وړاندیزونه طرحه کړل.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته را اړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ٹی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلې همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سیریل چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد
خپور، او شمشاد خپور کړی. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، په خپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مهین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلي دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډیر پکې وټوم بی، رنگونه باید ډیر زیات ورکی، ښکلا ډیره زیاته ورکی، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غاک خلک اوري، خو په تلویزیون ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظر کشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډیر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډیر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډیر کم وخت کې نه لیدل کیږي. هغې دپاره یو ډیر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټی وی ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم ښه لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته. خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال لړ چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د ثبت وانه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سیریلونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري رامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډیره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، ستاسو یو سیریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سیریال باندې چې تاسې ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سیریال تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې عثمانه هیر دي، خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلودل. په دغه سیریال باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چیرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو، یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وې. نو څه فکر کوئ، د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده؟ او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې راپیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادو دي، ډېر دود موند، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شی نه ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او له دې تر څنګ موږ په اطلاعاتو کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کومه اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو، تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعاتو کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې، نارینه مسلم ته نه دې کړې، نو ښځینه مسلم ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمینو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما تمثیل هم وکړو، په ما لیکوال هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي، یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمره کل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکې بیا بی قدرۍ، خو په هغه اندازه به امام څه نه غوښتي چې څومره اندازه پکار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په هغه سیریال باندې چې تاسو جوړ کړی وو په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصارف تاسو پورا کړو کم نو
کړه ما خدا سیریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایرکټر او ایزار بوبینو میدم هغه ته لیکلی بل معنی ورکو مصرف پر ټوله غي وک او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو دا سیریل تقریبا یو لک ډالر پورې به آید د شمشاد تلویزیون ته وک یعنی پیسې ډېرې لاس ته راوړلې نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاس ته راوړلی شو زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولی شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي ښه مثال یې د ملالی سیریلو
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلې سره آشنا مې ما دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پیژنم ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه سره آشنا یې ما پیژنم
همدرد صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سیریال یا ډرامه ولیکي تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سیریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي
باید اول یو لیکوال سره ناستي ولاړ وکړي دا غي سره
پرځم که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامو
کتاب معرفي کوي
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلې ده د پښتو ډراما اعظم خیل له 1995 کال کې لیکلې د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدل رضا اوست الله وبخي د کوزي پښتونخوا یو ډیر نامتو لیکوالو
یو خو به دا کتاب پیدا کی دا ول ولې
او د دې ترڅنګ لیکلې ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي دا غي سکرپټ مطالعه کی دا غي نزدا کړو کی چې مثال د ډرامې کریکټرونه څنګه باید اندازه کی عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ډرامې پلاټ قشر چکم دی دا څنګه مضبوط جوړی دی شي نو که یو سکرپټ سره راوخلی دی یو ډرامې سکرپټ راوالی او داول نه تر اخره پوری مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب ترڅنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده سکرپټ کې هر څه ښکارا دی په خپل یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ لارې نه ډراما ولیکي خو الفاظ به کمزوري منظر کشی به کمزوري نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې د ډېر زیات مهم دي او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شي د ډرامې نقش په څه شي باندې تابعږي تعلیمي ډرامه ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزی خیال په کوم باندې روان دي
همدار ته ورستی کارونه مصدی اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دي چې لندو کیسو کتاب ده هغه ان شاء الله په لنډ وخت راشي پټی نکاح په نوم باندې او د دې ترڅنګ یو دوه سیریال دي په دغه باندې بوختم
کور مدان ډیر زیات مننه
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
وګمې جبار خیل د ځل خورا جالب نقل وسته د نقل نوم دی د غلو خار تاسو یې واوري لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي
د غلو خار د خار ټول اوسیدونکو غلو هر څوک په دماغ هم د ټوټي لخوړلو ورسته د مختلفو کلیګانو گیټي او څراغ بلاس لکور راووت چې لگاوندی یا بل چاغلا وکړي او سپی د چاوت محل تخلال مال سره خپل کور ته ستون شي په دې مینس کې به د کور ته هم بل څوک ور اوختي وو او غلا به یې ورنه کړی وه په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلی ولاړه خرڅونکو پیرودونکو تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او پکې رکی خلایم د دغو خلکو حکومت هم د دوی غونتي غلب حکومت له خلکو غلا کوله خلکو له حکومت بس ټول سره غلو او ملامت او سلامت پکې نه وو ټول سره یو شان او سره خوشاله وو نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خواریدل پدې منځ کې وورس یو سپیڅلې او صادق انسان د غلو خار ترغه او پکې دی راشو د دې د پزای چې د تیارې خبرې دور واست تراخ او کلیانې راوخلی او په غلا په سیروان شي په خپل کور کې پاتې کید چلم بیت کاوه او مطالعه کولا. غله چې بده د کور ته ورسېدله څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کیږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري. خو له هېڅ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوي، او ماشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوصله وو لا زیات بېوصله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوصلې کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او هوسا پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی وو. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو، او بیا یې له لوږې ساه ورکړه.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندې کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګي شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب، ژوندی اوسې، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حصه کې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا، امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازی معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه ښه. غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان صاحب، بر انسان په خپل وجود کې، په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې، داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه دی په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلی دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم صنف کې، په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه به بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه بار ما ځه
سي بیا دې رسامي نه دکړ
نه. نو بیا غس چې مزه رسامي ته حاصل مغه خل ما سره وو، اخو نور کده لا خو لار انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مو شاعري ته شروع وکړ؟
دا سي شپګتیا واته کلونه و داس.
نو دا تقریبا لاس کاله مله شاعري نه وشو. په دې مودا کې مو کتاب چاپ کړی.
په غلمړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دا خیال کم نه و چې بل کتاب یو سبي یو سبي کنه، دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منو متوجه کېدلم. بس څه خپل ته راتلل هغه مې لیکل. خو وروسته چې کله پوهنتون ته راغلم، دوه نوي کال کې چې دلته مې لویو لویو شاعرانو سره، لیکوالانو سره، دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوي طرز او نوي خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په درې نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ، نوي مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب دا کتاب به وي، او څخه کتاب به نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې و مو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
نو هغه د اول سره شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو په ذهن کې نوی یو بیت راته دی تقریبا د نه اتوم کال را یاد شو چې مغه سنمګړې پاتې ده. هغه بیت داسې دی چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم غني پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډیر علي کده است یو شیر مو.
نو غزل دی چې بی مطلب غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادی خالقه دغه سي برباد خیم. و مسلمانې ما خوزان غختل او ساله پاره، چستا مراد نیم همدا سي نامراد خیم. بی کتیبی بی مناری او بی مزار دشم، لتا نه پس ل خپل نوم هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافی باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حلامه څه کوي بس دوم روایم، ستا د راکړي زخم درد خدای پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده، او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوی دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي، د پغمان مڼی یم نه پیم په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د دې انسانانو خاصتا دغه مخالف و جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بله نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دي دوی خپل تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیره توجه کوي، همدغه وسه سر روان دي، همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو سره رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډیر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډیره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډیر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل هم همدغسې دي او نور هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کې سړی دی په ښه شعر واوړي؟
ډیر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی په شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي د سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي، بل دا هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپله خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال به غاړې ته کښېنم او سوچ به هم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بې ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزن دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده به لیکل کېده، او دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیته نه مې اضافه غزل نه ده لیدلې، بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
ښه، غزل یو بل شعر به دې واورو؟ غزل راوړه یا نظم راوړه؟
یو نظم ده، داسې لنډ نظم ده، دام لیونی مسافره. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګه تلل دې لا زده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لا زده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک وبه در سره نشته هم په شاړو په ریګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سمه ستړې سا شي بیا پسې اوس خو دښته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بسې
ډیره مننه ډیر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده وراسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترینه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنګ نظرې خلک په تورونه هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کړي د ودبستان کې ژبې نه ژباړه کړي که نه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو بس د غزمنګه ځوانانو په شاعري کوم چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعره بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده داسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی دی یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغه سیمه واردو کې یعنی هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا مستند وکړو د دې لارې څه دي بالاخره
عمان صاحب زمونږ خلک زمونږ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونده چې یو ګوته بل ته نیول کېږي سلور یا درې ځان ته نیول کېږي خو موږ سرچپۍ یو موږ سلور پنځه بلکې ټوله ګوته نورو ته نیسو که نه نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو زما په نظر که چېرته غلی وبولو که چېرته تاثر وبولو که چېرته ژباړه وبولو چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنې ته زیان نه وي چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر د ودی کوي زه مخالف نه یم دغه شیانو او دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو نو غوره لارې دا چې څوک دغه داګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نه ژباړه کوي یا دغه ځای نه ژباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي خلک دې کېنه ورته چې دا سړی دغسې کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې ایډي جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خرابوي او نور څه پکې جوړوي ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دي متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده به دوی هغه کومه چې لطفا په دې خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلرې راته وای وروي
او غزل دا هغه د ردیف ده جان جان صحیح ده
مهرباني ویلونه
او ټول قافیز غزل دا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جن عادت کړې یما په تماشو جانا نه په جار جار مړېږم نه په سجدو جانا نن می تندې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلی ملا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماتې کړې تیږي په آینو جانا وای پیړې ساز کړه له افسانو جانا همدا آواز اورما له کتابو جانا لګه حصه خورا کړه له پیمانو جانا بیا مې راوړې وجود په تیندکو جانا لکه چې هیره دې کړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوې د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامه من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر ترلاسه کوي مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړه لرم نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپه که نه ځکه هغه کې ضعیف شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډیره سم هم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیعي شاعري ده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دا وخت بیله شاعری وه اوس بیله شاعری ده لس کاله وروسته شاید بیله شاعری دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم داسې شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي ملوستل سي د موږ په ژوند باندې ډیر شاعران دي څوک یې نه لولي دا ستاسو نه ډیره زیاته مننه کور مودان
لکه ډیره مننه
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
اوس مو پام راړوم د ښاغلي پیر محمد کاروان په کې د دوی د یو نظم اورېدلو ته
وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کیبنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښ کوشنې پاڼې لمدې کړم ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوتی دی دلته زما زړی ترې ناڅاپه را پرېوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړی یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کښېنه زوروره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې
Let's get out of here.